ښه، څه ولیکم؟
لس بوتله شامپو. او نسیمه، دلاور داسې خوبم نه ولیدلی چې بندي بشي.
هغه زوی چیرته دی؟ نه ښکاري.
هغه کمبخت خو له څه وخته ورک دی.
نو چیرته به وي؟
نه پوهیږو. هماغه یو ځل چې ولی جان په ښار کې لیدلی و، نورې درک نشته.
ښه ښه اسلامیه، هر چیرې چې اوسې پیدا کوم دی، رانه خلاصیږي خونه.
درنو اوریدونکو، څه فکر کوئ؟ که د نجلۍ کورنۍ پر خپلې لور د ولور په غوښتلو ملامته ده، نو آیا د هلک کورنۍ هم د ولور په ورکولو ملامته نه ده چې دوی په خپل زوی دغه درون بار اچوي او په دې ډول دا ناوړه دود لا پسې عاموي؟ خپل نظرونه مو غږ ثبتوونکي ماشین ته ووایاست. د ماشین شمیره ده 0 شپږ نوي 0 یو شپېته 0 یو شپېته.
نیمه نړۍ
د ښځو لپاره د ازادۍ راډیو ځانګړې خپرونه.
جوړونکې مسوده نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلام. په دې هیله چې د ژوند په چارو کې بریالي او خوشاله اوسئ، نننۍ خپرونه پیلوو. روانه خپرونه مو د میرمن اوګي امیل سوداګریزو فعالیتونو ته ځانګړې شوې ده، چې د همدې کارونو له برکته ګڼو کلیوالو میرمنو ته د کار زمینه برابره شوې ده. زه مسوده نیازی یم، خو په سر کې له وږمې رشیدی نه د ښځو په اړه د ونې مهم خبرونه اورو.
د لوګر ولایت شورا وایي چې له تیرو دوو ورځو راهیسې د دې ولایت په برکه برکه او څرخ ولسوالیو کې د نامعلومو کسانو د ګواښونو او شبنامو د ویشلو له امله د نجونو 12 ښوونځي تړل شوي دي. د دې شورا رئیس عبدالحسیب سانکزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تړل شویو ښوونځیو کې منځني او لیسې شامل دي. هغه زیاته کړه چې له امنیتي ځواکونو سره په هماهنګي د سیمې له قومي مشرانو سره هڅې پیل شوي څو تړل شوي ښوونځي ژر بیرته پرانیستل شي. په لوګر کې اوس مهال 1,33,000 سره زده کوونکي په زده کړو بوخت دي، چې څه باندې 15,000 نجونې جوړوي. په همدې حال کې د لوګر د پوهنې رئیس محمد اکبر ستانکزی په دې ولایت کې د ښوونځي د تړل کېدو موضوع په کلکه ردوي او وایي چې په دې ولایت کې یو ښوونځی هم نه دی تړل شوی. وسله والو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې په دې اړه کومه مانعات نه وکړه. په لویدیځ زون کې د افغانستان د بشر د حقونو صحوي دفتر وایي چې روان کال په دغه زون کې ناموسي وژنې زیاتې شوې. د دغه دفتر مسؤلانو د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یوازې د سکل مریض کال په دریو میاشتو کې په دغه زون کې دا ډول لس پیښې ثبت شوي چې زیاتره د کورنیو د غړو لخوا شوي دي. د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د ښځو پر وړاندې مخ په زیاتېدونکي تاوتریخوالی یو له اندېښنې وړ موضوعاتو څخه بلل کېږي چې یو مورد یې هم په ځینو ولایتونو کې ناموسي وژنې دي. ناپوهي له قانون ناخبري او پر مجرمینو په سمه توګه د قانون نه عملی کول د دا ډول پیښو د زیاتېدو له عواملو څخه یاد شوي دي. په همدې حال کې د ښځو د حقونو فعالانې د ناموسي وژنو زیاتوالی د اندېښنې وړ بولي او د مخنیوي یوه لاره یې پر مجرمینو د قانون عملي کول په ګوته کوي.
قدرمنو اوریدونکو، اوګي امیل د هغو تکړه او فعالو میرمنو له جملې څخه ده چې سوداګریز فعالیتونه او د خیر ښېګڼې ګڼ کارونه یې کړي دي. اغلې اوګي امیل د کابل پوهنتون د ځمکې پیژندنې پوهنځی لوستی دی، خو د خپل مسلک تر څنګ ګڼ نور فعالیتونه هم کړي دي. څو کاله وړاندې د زراعت او مالدارۍ یو شرکت جوړ کړ. وروسته یې د 4 کلیو د 122 میرمنو په همکارۍ یو لوی کوپراتیف جوړ کړ، چې په کلو کې زیاتو میرمنو ته د کار او فعالیت زمینه پکې برابره کړه. میرمن اوګي امیل د خپل شرکت د پیل په اړه وایي چې څنګه او په کومه بودیجه دا هر څه پیل کړه.
کله چې ما دا شرکت ریجیستر کړ پایسا کې، هغه وخت خو د هر چا تر خوا سره یو څوک وي. زموږ د نږدې اقاربو څخه یو څوک و چې هغه زموږ فامیلي خپلوانو، هغوی تقریبا 10 جریبه ځمکه درلوده. د هغه میرمنه زما معاونه وه او زه رئیسه وم. چون هغه سواد نه درلوده ټول چاري ما تر سره کوو. تقریبا څلور پنځه لکه نیالونه نرسري یا کوریه مونږ تربیه کړه چې هغه په مارکیټه پوره سو. همداسې ګرین هاوسونه هم درلوده.
اغلی امیل وایي زه له زراعت سره ډېره مینه لرم او دا چې افغانستان یو زراعتي هیواد دی نو دا غواړي له دې لارې خپلو خویندو ته خدمت وکړي.
او زراعت سره زه دومره یعنی روږدیم او دومره مینه لرم. زه ویم که یو چانس ما د پاره په ژوند کې وی نو ما به علمن زراعت لوستی وی او زده کړی وی. اوس د تجربې د مخې زه هغه کارونه چې کوم تجارت چې کوم په دې کې د خوشحالۍ احساس کوم، ځکه چې زموږ په هیواد کې چې زراعتي هیواد ګڼل کیږي نو زه هیله من یم چې په دې برخه کې زه کولی شم خپل خویندو دپاره د دې جوګه شم چې هغوی د کار خاوندان شي او د مشروع لارې نه یو څه ترلاسه کړي او اولاد خپل مکتب ته راولي.
اوګی امیل وایي د دې کوپراتیف له برکته د ښځو په ژوند کې مثبت بدلون راغلی. دا زمینه ورته برابره شوه چې دوی له کلي د باندې خپلې تجربې له نورو سره شریکې کړي
او ما وکولی شو چې دوی د پاره چې یو انقلاب و د دوی په ژوند کې دوی هغه کلي نه چې څلور دیواله و او هغه کروندې کې چې دوی اوږه په اوږه خپل نارینه و سره کار کو او دوی لاړل خپل هغه ابتدایي تجربیات هغه علمي کسانو چې ورته درس ورکو د هغوی سره یې شریکو، یعنی هغوی د پاره دوی دلچسپی وي چې دومره په علاقه مندي او په جرأت سره خبرې کوي او خپل هغه څه چې کړي دي په کروندو کې و هغه نه تجربې لري هغوی سره یې شریکي او هغوی دوی دپاره پوهاوی ورکوي او هغوی دپاره یو څه امکاناتو لکه راډیو چې تاسو همیشه یې واورئ د کرنې خپرونې او هم دوی وګرځول په دغه نوي تحقیقات چې د نورو هیوادونو نه نباتات هلته روزل شوي دي او نتیجه یې ورکړې دي. هغه نباتات چې افغانستان کې کم کارول کېده او دوی ورسره ناآشنا و دوی دپاره ډېر زیات جالب و، مثلا باراکولی، کولارابی او دغه واړه واړه بانجانومي چې دوی نسلګیري کوو او دوی پیوندول نوي نباتات ورته ډېر جالب و او په آخره کې ډېرې ښه بستې به دوی جوړولې او د دوی دپاره یې توفې ورکړې او سیف دوی به په موټرونو کې ما بیرته د دوی کلي کور ته ورسو.
میرمن اوګی وایي کله به چې دې میرمنو ته اصلاح شوي تخمونه ورکول هغوی به ځان ته ترکاري یا باغچې کرلې نو ډېرې به خوشحاله وي چې دوی هم کولای شي د نارینهوو سره اوږه په اوږه کار وکړي او خپلې تجربې له نورو میرمنو سره شریکې کړي.
یا اصلاح شوي تخمونه یا باغچه های خانگی د دوی په کورونو کې چارې او هغه تازه ترکاري هغه تخمونه اصلاح شوي هغه خارجي تخمونه چې هیڅ ځای کېږي نه په ځمکه دوی هغه کوو ګلان همداسې، یعنی د دوی په منځ کې کله چې دوی غونډېدل دوی یو بل ته خپله افکار شریکول خپل هغه تجربې به یو بل ته ویلې و د دوی زړه به هم ډېر خوشحالېده ځکه دوی دپاره په ژوند کې یو خپل فضا ایجاد شوي. دوی د احساس د دې کوو چې والا موږ هم خو کولی شو چې د خپل نارینه سره اوږه په اوږه په تولید کې په لاسته راوړنه کې امکاناتو کې کومک کوو چې موږ وکولی شو دا ژوند زموږ پر مخ لاړ شي. تاسو پوهیږئ چې کلیوال ژوند یو څه خوار ژوند دی، ډېر کم خلک به وي چې هغه امکانات به ترلاسه کوي تر څو وکولی شي ژوند تامین وي.
اوګی امیل په نږدې وختونو کې د یوې فابریکې د جوړولو تصمیم لري چې کارکوونکي به یې میرمنې وي. دا د فابریکې په هکله وایي.
زه په بګرامیو کې هغه شل جریبه ځمکه چې دولت نه مې د اوږد مهال دپاره اجاره نیولې ده په هغه کې د انګورو د پروسس فابریکه لګوم. نوی یو شرکت دی چې د هغه دیوالونه پورته کوي او موږ په چین کې د کمپانیو سره خبرې کړي د انتقال په برخه کې چې هغوی راشي او دلته په د مونتاژ دپاره هم خبرې کړي دي چې فابریکه سره رقم هغه کې او داسې کمپانیان سره هم خبرې کړي دي چې هغوی موږ ته سړې خونې جوړې کړي. په دې کې زه غواړم چې تقریبا اتیا فیصده ښځینه باید په کار وګمارل شي، خو زیاتر هدف می داده چې خویندې وکولی شي چې په دې کې لاسته راوړنې ولري او موږ وکولی شو دوی دپاره خدمت وکړو.
اغلی وګی همدارنګه په پغمان کې د یوه میله ځای د جوړولو نیت هم لري. غواړي ماشومانو او کورنیو ته یوه تفریحګاه جوړه کړي چې کارونه یې څه ناڅه په جریان کې دي.
ځینې باغونه دي چې هغه دولتي ځایونه دي ټول غصب شوي دي. دا هم د دغسې یو هجوم لاندې و. خوشبختانه د اطلاعات فرهنګ وزارت دې ته متوجه شو چې دا خو یو ملي ثروت دی. د دې حصار او د دې احاطه د تیګو نه ډېر په ښایسته شکل په میلیون میلیون پیسې ور باندې ولګولې، کټاری ورته جوړ کړي. وزارت اطلاعات فرهنګ ته ما مراجعه وکړه، زه غواړم چې اوس خو هغه هوټل چې اوس په مخروبي بدل شوی دی، چې ما آثار نه دی پاتې، که چیرې دا آبدي تاریخي زه به هغه نقشه ترسره کړم او که نه زه به یو څه جوړ کړم چې یو تالار وي او پاسې خونې وي، چې ځینې کسان غواړي مثلا فامیلي غواړي چې هلته وخت خپل تیر کړي. نو درې جریبه یې د اطفال دپاره په نظر کې لرم، چې هغوی دپاره ډېر یو ښایسته ځای، یو آرام، یو مسون او یو په زړه پورې ځای د ماشومانو دپاره جوړ شي، او فامیلي دپاره هم ډېر ښایسته منظر موږ په نظر کې نیولی دی چې په هغه کې وکاروو، جوړې کړو. نو یو څه اداري کارونه یې په جریان کې دي، چې دا ختم شي دا به جوړ شي.
میرمن امیل وایي که میرمنې تعلیم هم ونه لري بیا هم کولای شي کار وکړي. دا وایي میرمنې په ډیرو کمو امکاناتو هم کولای شي ځانونه خودکفا کړي.
که ښځې یاته تعلیم ونه لري، که په دې کې ښځې وغواړي کار وکړي، ته باور وکړه چې کله دوی په تولید کې سهم اخلي او یو لاسته راوړنه لري چې هغه د پام وړ وي. صرف همدغه لاره ده چې دا کولی شي بیا احساس وکړي، هغه خویندو لاس نیوی وکړي چې هغوی محروم دي. هر څوک، هره خور چې لږ امکانات هم ولري، هغه کولی شي چې ډېر لوړ پوړیو ته ورسیږي، که دوی عزم ولري، هوټ ولري، هدف وټاکي، ښه توګه رسیدای شي. او حضرت بی بی خدیجه تجارت کړی دی، نو چې تجارت کړی دی خو طبعاً راکړه ورکړه په ټولنه کې د نارینهو سره شوی دی، د نورو سره شوی دی، دوی کولی شي دی په اسلامي جاب کې د خپل ټولنې د عاداتو مطابق کولی شي چې حلاله روزي ترلاسه کړي. بیا هغه وخت څوک پرې ظلم نشي کولی، هغه وخت په دې ټولنه کې بیا څوک چا ځان ته حق نه ورکوي چې بی ځایه خبرې او د هغه پاکونو کې تیری وکړي.
میرمن وګی امیل نه یوازې دا چې سوداګریز فعالیتونه کوي، بلکې ډېره موده یې ژورنالیستیکي کارونه هم کړي دي او په خوا کې شعر سره هم خاصه مینه لري. د میرمن بهیر دا فعال غړي د شعرونو یوه ټولګه هم لري. دا د خپلو ادبي فعالیتونو په اړه وایي.
شاعري لویه مرتبه ده، هغې ته رسیدل خو ډېر زیات ریاضت غواړي، زحمت غواړي، مطالعه غواړي او کار کول غواړي. او موږ په دې ستړي ستومان ژوند کې که څاوتې باوتې لیکو، ځان ته به شاعر نه وایو، خو دا زما د علاقې وړ هغه برخه ده چې زما ژوند پرې تړلې دی. او د شاعرانو ژوند د هغه د شعر، د هغه د هنریت سره واقعا زما هغه د ژوند هغه چې په لاس مې د چپ او راسته لاس مې پېژندلې دی، د دوی سره زما علاقه مندي شته. که شپه کډه نه شي او خپلې تورې پښې زموږ له کلي ځینې ټولې نه کړې، لمر به زما تر کوټې څنګه راشي.
درنو اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو خپرونې په انټرنیټ هم اوریدلی شئ. پته ده www.azadiradio.com. د نیمه نړۍ خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې الله سپارم. خوشاله اوسئ.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو .com کې واوري یا ولولئ.